ساعت 4 بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو، خو لغمان ته ځو. د لغمان ولایت چارواکي ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایي که د لغمان په اړه نظر یا وړاندیز هم لري، کولی شئ چې له خبرونو وروسته ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ او یا هم په 8 شمېرې اس ام اس راواستوئ. د غرض د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې هم خپل نظر او پوښتنه لیکلی شئ. لومړی د سات خبرونه واوري چې جانا قالی کوزه وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړ. د ازبکستان د اسلامي حرکت یا جند الله یو قومندان په بغلان کې وژل شوی او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې مؤسسې رئیس وایي ایران او نړیوال طاقتونه په ځینو برخو کې ډېر ښه تفاهم لري خو زیات کار ته اړتیا ده. پوره خبرونه واوري. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړ او په کندهار کې د یو پاکستانی چارواکي د نیونې له امله یې خپل اندېښنه ورته څرګنده کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ په یو بیان کې ویل په کندهار کې د پاکستان د قونسلګرۍ یو مامور د پنجشنبې پر ورځ په زور نیول شوی او افغان چارواکو په کابل کې د دې هیواد سفارت ته حواله کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه راز د انګور اډې سرحدي پوله کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د شخړې له امله هم اندېښنه څرګنده کړه. د بلخ د پاکستان خبری رسنۍ وایي د انګور اډې سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله تړل شوې. خبری رسنۍ د پاکستاني چارواکو له خولې ویلي د پکتیکا ولایت په انګور اډې سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو له نښتې وروسته دا پوله تړل شوې. پاکستاني چارواکي او د قبایلي سیمو مشرانو د دې هیواد رسنیو ته ویلي دا مهال د انګور اډې له لارې د موټرو او خلکو تګ راتګ بند دی او د پولې دواړو خوا ته زیات شمېر باروونکي لارې لیکه ولاړې دي. په راپورونو کې ویل شوي و چې د چهارشنبې په ورځ په انګور اډه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ هغه مهال جګړه ونښته چې پاکستاني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د پکتیکا سیمه ییزو چارواکو ویلي په دې نښته کې د نجیب الله په نوم یو افغان سرتېری او 8 پاکستاني عسکر وژل شوي. د بغلان ولایت چارواکي وایي په شمال ختیځ ساحه کې د جندلا ډلې یو قومندان وژل شوی. د بغلان ولایت د بورکی ولسوال عبدالجبار اسلامي ازادي راډیو ته وویل قاري ګلبدین چې په قاري روح الله مشهور و د پنجشنبې په ورځ د بورکی ولسوالۍ د پولیسو په یوې پوستې له حملې وروسته وژل شو. عبدالجبار اسلامي وایي قاري روح الله چې په شمال ختیځ زون کې د ازبکستان د اسلامي حرکت یا جندلا یو مهم قومندان و د نړیوالو ځواکونو تر څار لاندې و. د بورکی ولسوال زیاته کړه په جګړه کې څلور تنه وسلوال وژل شوي او د تخار ولایت اشکمش ولسوالۍ ته د وسلوالو د نومول شوي وسلوال د نومول شوي ولسوال قاري صلاح الدین په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي دي. طالبان بیا ادعا کوي چې په بورکی ولسوالۍ کې درې تنه پولیس وژلي او څلور نور ټپیان کړي. حکومتي چارواکو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د ودان په نامه ګوند په پکتیا ولایت کې له حکومت نه وغوښتل چې د کوچنیانو د وسلو د لوبو شیان نه واردوي. دغه ګوند نن په پکتیا ولایت کې موږ ټوپک نه غواړو په نامه کمپاین پیل کړ او د کوچنیانو لپاره د وسلو د لوبو د شیانو د وارداتو بندول وغوښتل. د ودان ګوند یو غړي سید رحمان له میندو او پلرونو څخه وغوښتل چې خپلو کوچنیانو ته د لوبو دا ډول شیان نه پیري او د هغې پر ځای دې ورته قلمونه او کتابچې ورکړي. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې مؤسسې رئیس تهران ته له سفر وروسته وویل دواړه لوري په ځینو برخو کې ډېر ښه تفاهم لري خو زیات کار ته اړتیا ده. یو کیا امانو نن په یو بیان کې ویل زما په اند دواړه خواوې د وړاندې تګ لپاره په ځینو لارو ښه تفاهم لري خو مګر زیات کار ته اړتیا هم شته. امانو د ایران په بلنه د پنجشنبې په ورځ تهران ته سفر وکړ ترڅو په وینا کې د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د روانو مذاکرو ځینې مسلې روښانه کړي. د ایران دولتي خبري اژانس وایي امانو او جمهور رئیس حسن روحاني د ایران د تیرو اټومي فعالیتونو په ګډون د ځینو ناحله مسلو د حل پر لارو چارو بحث وکړ. له بلې خوا روسیا او چین وایي ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه یو اټومي تړون ته نږدې شوي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف پرون په وینا کې ویل ټول اړخونه په دې نظر دي چې دا مسله باید په څو راتلونکو ورځو کې حل شي. د روسیې د غجکپوړي استازي دغه راز وویل تهران ته د نړیوال اټومي انرژۍ مؤسسې د رئیس یوکیا امانو سفر په مذاکرو کې ډېر زیات وضاحت رامنځته کړ. له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ویلي و ډېر زیات امکان شته چې ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه په یوې پراخې معاملې سلا شي. د پاکستان پوز نن ویل د پنجاب یلد د ټرین د مشکوک ټکر د پیښې د مړو شمیر ولسو ته پورته شو. په ټرین کې د پوځیانو او د هوایي د کورنیو په ګډون له 200 زیاتو کسانو سفر کاوه چې د پنجامي پوره د یو پله د چپه کېدو له امله د اوبو کانال ته وغورځېده. دا پیښه چې د پاکستان د ریلوې د وزیر خواجه سعد رفیق په وینا ممکن د ورانکارۍ عمل وي، وزیر آباد خرګوټي ته نږدې شوې. ټرین د خاریان پوځي خرګوټي په لور روان و. رفیق خبریالانو ته وویل
بظاهر داسې ښکاري چې دې کې بل لاس هم ککړ دی، ځکه چې ریل ګاډي داسې نه پریوزي. تاریخ کې کله هم داسې نه دي شوي. داسې یا د چاودنې په وجه کیږي یا چې د پاټلینا چا پلیټونه خوځولي وي او نټونه یې ورته سس کړي وي. نو د پاکستان ریلویز انجینران او سیکیورټي ایجنسۍ به د دې ټولو اړخونو جاج اخلي او د هغې وروستو چې حقیقت مخې ته راشي نو ذمهوار به هم په ګوته کړي شي، خو تفصیلي رپورټ به دوه یا ګنټو وروستو راځي.
د پاکستان د پوز ویان عاصم بجوان نو ویل تر اوسه د 12 کسانو مړي راایستل شوی او د نورو لټون روان دی. د پاکستان دولتي ټلویزیون ویل په مړو کې د پوز یو قومندان، د هغه میرمن او لور هم شامل دي. بجوان زیاته کړه د پیښې له ځایه لا اتیا او زیات کسان ژغورل شوي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف د هوایي بمباریو او د یمن په دوهم ستر ښار عدن کې د جګړو له امله نن 21 کسان مړه او نهه اتیا نور ټپیان شول. پوځي منابع وایي هوایي ځواک د عدن ښار په شمالي بندر کې د حوثي ځواکونو په سنګرونو حملې وکړې او شپږ تنه وسله وال پکې ووژل شول. د ښار په جګړو کې د پخواني جمهور رئیس ابو ربو منصور هادي د ملاتړو اته کسان او اووه تنه وسله وال وژل شوي. پوځي منابع وایي حوثیانو د عدن په لویدیځ کې تېره شپه یوه پوځي اډه نیولې وه او نن هم د اډې په شاوخوا جګړې روانې وي. عیني شاهدان وایي جنګي الوتکو د عدن په ګاونډي ولایت ابیان او شمالي ولایت حاجیه کې چې له سعودي عربستان سره ګډه پوله لري بمباری کړی دی. د سوری د بشری حقوقو څارونکو ډله وایي د سوری پوځ نن په حلب ښار کې د یاغانو په سنگرونو هوایي حمله وکړه او هڅه کوي چې په شمال باندې د وسلوالو د بشپړ واک ټینګولو ته هاجومي حمله په شا وتنبوي. څارونکو ډله وایي په حلب کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې نن سهار هم روانې وي. وسلوالو تېره اونۍ په شمال کې سترې حملې پیل کړې وي او د حلب ښار په ځینو ناحیو کې د حکومتي ځواکونو پر هدفونو یې په لسګونه توغندي ویشتلي وه. د سوری پوځي منابع وایي د وسلوالو حمله په شا تنبول شوې او زیاته مرګ ژوبله یاغانو ته اړولې ده. د سوری د بشری حقوقو څارونکو ډله وایي غیانو د حلب د خار په لمنو کې ځینې ودانۍ نیولې خو پرمختګ استراتیژیکي اهمیت نه لري. حلب چې د سوری دوهم ستر خار دی د حکومتي ځواکونو او اسلام پالو وسلوالو ترمنځ ویشل شوی دی. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
به هم درنو اوریدونکو سلامونه. د ولایت په ولایت په دې پروګرام کې چې اسمت څاروانی ده شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د لغمان په اړه خبرې کوو. لغمان د ننګرهار، کونړ، نورستان، کاپیسا، پنجشیر او کابل ولایتونو ترمنځ پروت دی. مرکز مهترلام نومیږي. علي شنګ، الینګار، دولت آباد، قرغی او بادپخې ولسوالۍ دي. لغمان نږدې 4000 کیلومتر مربع مساحت لري. په وروستیو کې عبدالجبار نعیمی د لغمان والی ټاکل شوی دی. نوموړی مخکې د خوست والی و. خو زموږ په دې خپرونه کې د لغمان مرستیال والی جمعیت الله حمیدی او پولیسي جرګه کې د لغمان د خلکو یو استازی حاجی نقیب الله میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. تاسې اوریدونکو ته هم سر له اوسه وایم چې که د لغمان په اړه پوښتنه لرې یا نظر لرې کولی شئ چې لږ وروسته موږ ته ټیلیفون وکړئ، او یا هم که د افغان بی سیم سیم کارت لرې نو په 8 شمېرې خپل نظر او پوښتنه په لنډه توګه راته ولیکه. همدارس د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه کې هم کول شي چې خپل نظر یا پوښتنه ولیکي. د لغمان موضوع د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې په سر کې ده. www.facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده. لومړی میلمنو ته ورزو. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی هم د لغمان مرسیال والی شاغلی جمعیت الله حمیدی، که تاسو د لغمان د اوسنی وضعیت په اړه وایس، په وروستیو کې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د هوا له تودېدو سره امنیتي وضعیت څه ناڅه خراب شوی دی، په لغمان کې وضعیت څنګه دی؟
د مخه تاسو ټولو معززینو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه په خپلو خبرو کې، په اکثرو ولایاتو کې د وطن د دښمنانو لخوا ځینې منتظم شوي حملې منګو تاسو شاهدان یو. لغمان ولایت خوشبختانه 15 اداري واحدونه لري ټول د خلکو پر مخ باندې خلاص دي او فعال دي. کله نا کله د ځینو چریکي او ګوریلایي حملو شاهدان په لغمان کې موږ هم یو، خو داسې کوم مشکل چې هغه باعث دی مختل شدن د روزمره ژوند د زمونږ د ولسونو وګرځي او یا معنی د زمونږ د حکومتداري وګرځي. الحمدلله تر اوسه پورې په لغمان کې داسې کومه غټه ستونزه نشته.
یعنی په ورستیو کې چې پچیر بیا کله چې نړیوال ځواکونه وتلی دی، د دوی محارب سرتیری له افغانستانه وتلی دی او ټول امنیتی چارې افغان امنیتی ځواکونو ته سپارل دي، په یو شمېر ولایتونو کې افغان امنیتی ځواکونه له سخت چیلنج سره مخامخ دي. په لغمان کې کومه عمده ستونزه دوی ته نه ده پیښه شوې؟ منظور هم دا دی.
بله، او منظور هم دا ده جناب محترم، تاسو پوهیږئ چې څه باندې یو لک تعداد خارجي قواوو دلته د افغانستان د قواوو د فوج سره یو ځای د وطن د دښمنانو په ضد باندې فعالیت کوو او زموږ سره مرسته او همکاري درلودله. باوجود د دې چې دغه قوتونه فعلا موږ سره د جګړې په ډګر کې عملا نشته ده، صرف په بعض استثنایي حالاتو کې کله ناکله چې کومک ضرورت کیږي چې هغه ډیر نادر دی، استثنایی دی، د شاید کومک وکړي. په لغمان ولایت کې هم تقریبا دوه کاله شو چې هیڅ نوه خارجي قوت دلته وجود نه لري. زمونږ ټولې چارې زمونږ د زړورو ملي پوځ لخوا ځینې امنیتي چارې سرته رسیږي، اما باوجود دې هم د دغو زړورو بچانو د قربانیو په نتیجه کې او د بیدارۍ په نتیجه کې او د همغږۍ په نتیجه کې داسې کومه ستونزه چې هغه دښمن ته ډېره غټه لاسته راوړنه وشي موږ په لغمان ولایت کې فعلا نه لرو.
بله، ډېره زیاته مننه جمعیت الله حمیدی د لغمان مرستیال والی. حاجی نقیب الله چې په ولسی جرګه کې د لغمان د خلکو استازی دی هم د ټلیفون له لارې لرو. حاجی صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، تاسو له ښاغلي حمیدی سره څومره موافق یاست؟ هغوی د امنیت له نظره ډاډ څرګندوي، ستاسو معلومات څه دي؟
خو د ازادي راډیو کارکوونکو د ازادي راډیو اوریدونکو ته خپل نیکی سلامونه نیکی له وړاندې کوم.
سلامت.
تر بل ماوسه د ماوسه ولایت له خبرو سره تر ډیر بل پورې موافق نه ما په دې خاطر باندې زه اوس کو دا غږ زموږ ولسونه اوري، نو که اوس موږ خپل خبره کې مبالغه وکړي بیا هغې قضاوت کولی شي ډېر ښه. نو زمونږ لغمان د ډېر ولایتونو په څېر داسې بنی چې لکه ډېر ولایتونو کښې وضعه ډېره خرابه ده، نسبتا ښه به وي خو بیا هم ښه نه ده. په دې مخاطر باندې چې موږ دا پنځه واحدونه چې لرو یوازې تور سړک او د هغې تعمیر زمونږ په لاس کښې ده، دا داسې نه ده چې اوس که زه درته هره ورځ سړی تشریح کوم وخت به ونیسي. نو موږ ویلی شو چې دا تور سړک او ولسوالۍ شاوخوا سیمه ډېره دا خواته نه که موږ درته وایو چې د شپې له خوا دا سړک وزموږ په لاس کښې نه ده، مبالغه به نه وي. مشکلات لرو، امنیتي ستونزې لرو. موږ بله ورځ تېره ورځ موږ له د نظامي چارواکو سره هم دغه خبره مطرح کړه چې لغمان ته باید توجه وکړي. په دغه وخت کښې ځکه چې د دولت مخالفین هم ډېر زیات راغلي دي لغمان کښې، ځای په ځای شوي دي، هغې غواړي چې کوم عملیات سره کړي، پروګرامونه لري. نو له همدې ناحیې نه موږ تنشم لرو او د لغمان امنیتي وضع زه د درد وړ نه بولم. هر لحظه احتمال شته چې هلته یو مشکل پیدا شي. دا اوس بدتخ ولسوالۍ کښې بدبرونه هم څه چاودنه شوې دي، دا زمونږ سربازان هلته په شهادت رسېدلي وو، هلته روزمره هلته یو دو درې زمونږ سربازان یا د مالي پولیسو کسان هلته له منځه ځي. نو مشکلات شته جناب.
بله صاحب،
مشکل شته په لغمان کښې، اتنه چې مشکل نه شته.
بله، ډېره زیاته مننه. زموږ یو اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی وایي چې د لغمان د قلعه سراج تاریخي پارک د چارواکو لخوا غصب شوی دی. ښاغلی حمیدی، دا مسله څنګه ده؟
جناب محترم، د قلعه سراج تاریخي بند چې تاریخي قدامت لري او په هغه داخل کې زموږ ځینې ودانۍ دي چې هغه ثبت د عبادات تاریخي شوي دي او د هغې حفاظت د ټولو لغمانیو وظیفه ده او همدارنګه د وخت چارواکو هم کوشش کړی دی چې ده ته زیان ونه رسېږي. اما زه نه پوهېږم چې د دغه ورور منظور به د ده نه څه وي. د غاز په کوم څه نشته دا خو یو څه دی په کوم شکل چې لازمه ده چې دغه د تاریخي ته توجه شوی وای او ور باندې بودیجه مصرف شوی وای راغول شي وای په اولی باندې تراغلی وای دا څلور پیزه کاله موږ په دې تلاش کې یو طریقه دی اطلاعات او فرهنګ ریاست همدارنګه فعلاً دغه باغ چې چون دی کرنه دی ریاست مربوط دی د دوی له طریقه هم ډېر کوشش کړی دی چې یو کافي بودیجه د لپاره پیدا کړو خو تر اوسه پورې په ده باندې توانېدلي نه یو اما کوشش هم دی حتی د تیر والي صاحب په وخت کې چې جناب مجددي صاحب دلته تشریف درلوده موږ دا تصمیم ونیو ولایتي ادارې چې دغه باغ چون زراعت ریاست د ده توانایي نه لري چې زنه درسته توګه حفاظت وکړي او غوښتل چې دا ښاروالۍ ته انتقال کړو چې اسناد اوس موږ الوند چارو ته لیدلی دي تر اوسه منتظر د هدایت او د انتقال یو نو نه پوهېږم چې د ده ورور منظور د کوم ځای نه صرف دوه تعمیر په دې کې جوړ شوي دي په تېرو کلونو کې چې هغه هم په موافقه د ولایتي ادارې دي چې هغه هم هغه د دې تاریخي ته هېڅ ډول زیان نه دی رسولی یو میلمستون د ښاروالۍ دی او یو بل چون دا باغ مربوط د زراعت و او دې پکې د تعمیر د خپل ځان لپاره د یو تعمیر جوړ کړی چې په نوم د ریاست د ترویج یادېږي.
بله سم ډېره زیاته مننه. فطرت د افغان ویسیم د تاسو اتلس شمیرې له لارې لیکلي دی وای آیا په لغمان کې دایښته او کنهشته؟ بل اوریدونکي نیاز محمد له هلمند لیکلي وای پښتنه مې درج په لغمان ولایت کې کوم خارجي ځواکونه میشت دی او کنه دی؟ مسعود حنفي لیکلي دی وای ساسو له ملمنو څخه زما پښتنه درج چې آیا په لغمان کې دایښته او کنهشته؟ یو بل اوریدونکي نقیب الله پوښتنه کړې ده چې د لغمان امنیتي وضعیت څنګه ده؟ په دې اړه هم زموږ مېلمنو نظر څرګند کړو. عبدالرحیم له کندهار لیکلی دی چې د لغمان ولایت د امنیت وضعیت ښه دی او که خراب دی؟ په دې باب هم زموږ مېلمنو نظر څرګند کړی دی. نذیر احمد ځواک له هلمند لیکلی دی چې وای په لغمان کې آیا داسې ولسوالۍ شته چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې وي؟ د داعش په اړه ګڼو نورو اوریدونکو هم پوښتنې کړي دي چې ورڅخه تیریږمه. اسلام محمد له لغمان څخه لیکلی دی چې وای په لغمان کې امنیت په نسبي ډول ښه دی. عبدالخالق له هلمند لیکلی دی چې آیا په لغمان کې ټول شوانزی فعال دي؟ جاوید لیکلی دی چې آیا په لغمان کې د نجونو شوانزی هم فعال دي؟ د دوی او ځینو نورو اوریدونکو د پښتنو په اړه به لنډی خبرتیا وروسته له ملمنو سره خبري وکړو. دغه راس تاسو اوریدونکو ته هم بلنه درکو چې په مستقیم ډول زموږ له ملمنو څخه د لغمان د والی لمرسیال جمعیت الله حمیدی او یا پولیسي جرګه کې د لغمان د خلکو له استاذ حاجی نقیب الله څخه پښتنه لري ټلیفون راوکی. د ټلیفون شمیرې له لنډی خبرتیا وروسته
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو اوس ازادي رادیو اوري. څلور بجې او اتلس دقیقې دی. د لغمان په اړه خبرې کوو. ولایت په ولایت پروګرام دی. د لغمان د والی مرستیال جمعیت الله حمیدی او پولیسي جرګه کې د لغمان د خلکو یو استازی حاجی نقیب الله زموږ بلوانه دی. اوس کولی شي چې په مستقیم ډول د ټلیفون له لارې زموږ له ملمنو څخه د لغمان په اړه پوښتنه وکړي او یا هم د لغمان د چارو د شیګنې په اړه خپل نظرونه ورسره شریک کړي. 0909 203 1540 او یهم 0 8 22 55 55 بوشته تلفون شمیری دی. هم درست افغان بی سیم که البته سیم کارتی لری للاری هم کولی شی پا 8 لند پیغام یا اسمس را واسطوی دی. آزاری رادیو فیسبوک پانه هم ستاسو به خدمت کده. اوریدون که لرو میرابانی میرابانی کوی سیب میرابانی کوی سیب مننه سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوئ. آزادي رادیو
بخیر سه
خوشاله اوسئ. مهرباني کوئ له کوم ځای؟
د هلمند نه ولای.
مهرباني دی لغمان پاړه څه پښتنه لري؟
دا هنسي صاحب پښتنه دا چې د لغمان په ولایت کې پالې د واجب طالبانو دا کدي هندستاني د یک مچار سره د مجاهدینو هم
صحیح د طالبان او کیز اسلامي هم بل اوردون کله روزن معرفي کوي ازادي رادیو.
الو
مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلامونه تاسو د فرانسې دی هم او لغمان مرستيال والي صاحب حمیدي صاحب ته پولیس سره کې زموږ جناب مقبول الله خان ته مدثر یې خبر کوم لغمان څخه.
مهرباني کوئ نیازې صاحب.
اصل کې کراسم از دې محترم مرستيال والي صاحب خبرې ته صحیح کوم لکه البته تاسو نه کو نظر ته ورکوم.
مهرباني.
موږ له خپل د لغمان اوسیدونکو ما وځو تر وینم لغمان کې کدی ولې نسبی امنیت سره خو پالنګار ولسوالۍ کې کدا څو غوري بغیر د ولسوالۍ د مرکز نه چې هلته امنیت سره د ولسوالۍ مرکز شاوخوا کې په ځانونو کې تیره جمعه سوچ مې مخکې د ولسوالۍ د بازار خواته سړی وشتل کېږي مګر پولیس ورسره عکس العمل نه خو د دې لپاره چې پولیس له غوښتل غونډیو نه تهدید لاندې دي. یو خبره او بله د لغمان مرکز کې خپل غلط پیدا شوی دی دا خبره هیڅ مطبوعاتو ته نه کړې ځکه غرض دا په خبره مطبوعات ته کومه اته راډیو له لارې لغمان مرکز کې غلط پیدا شوی دی
ډېره مننه ټوله پښتنې تاسو یواسي مکوي چې نور اوریدونکي هم پښتنې وکړي. کورم مدان سلامت اوسې. پښتنې مو مهمه دي زموږ مېلمانه به ځواب درکړي. بل اوریدونکي لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو.
سلام علیکم.
سلامت اوسې. مهرباني کوي له کوم ځای خبرې کوي؟
زاب زستان اخونزاده ز بادغیس دولت بالامرغاب دولتواری څخه تماس کړم.
مهرباني اخونزاده صاحب دې لغمان پړاڅ پښتون لري یا نظر
د لغمان د مېلمنو خدمت سوال دا غوښتي چې دا په 15 ولسوالۍ کې ته واځې موږ په کنټرول کې ده تنا د زغه ولسوالۍ ساختمان سره په کنټرول کې ده ټول د ولسوالۍ اراضي سره په کنټرول کې ده.
بل
سوال مې دا دی چې آیا ته کوم غلط اواز لاره سره کیږي او که د ځمکې د لاره سره ته ټول کوای لاره په دغه کې په لغمان کې وو.
ډېره مننه. سلامت اوسه اخونزاده صاحب. کوردی ودان یو اوریدل کې بلم لا اورو بیا ملمنو ته ورزو. مهرباني کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام خیر جوړی.
سلامت اوسه. کوم ځای خبري کوي؟
زه له خوست نه خبري کوم او خبره کوم چې لغمان وسنۍ ولې چې له خوست نه لاړ ده. زه په خوست کې چیرې کړی ده پای کې یو د چرګو په خین جوړ کړی ده.
ډېره مننه. بس صحیح کور ودان د لغمان په اړه مستقیم پوښتنه کولري. صحیح ده. څه به وکړي دا به مرستيال والي تاسو ته ووایي چې د څه پلانونه لري څه پروګرامونه لري دا به مرستيال تاسو ته ووایي. راډیو واوري اوس میلمنو ته وار ورکو چې دوی څه وایي. اول حمیدي صاحب اکثره پوښتنې تاسو ته متوجه دي. تاسو مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه درنه یې راو زه به در په یاد کړم. اول چې په هر باندې پوښتنه ته ځواب وایست. مهرباني.
دا ورن خو مختلف موضوعات ته اشاره وکول او همدرد چې امام یاداش کړی دي که ځینې رانه پاتې وو نو تاسو به راسره جناب همکاري وکړئ.
حتما.
او بخې چې دلته د تیاره نږدې تېره سه دغه
بله صاحب
اول یو ورور پوښتنه وکوله چې داعش په لغمان کې شته او که نشته ده او بیا بل ورور وویل چې خارجي قواوې زه به دا ورور ته ووایم چې تر اوسه پورې داسې کوم منظم حرکت د داعش تر نامه لاندې د لغمان په سیمو کې لیدل شوی نه دی خو ځینې افراد او اشخاص د مخالفینو په جامه کې له دولت سره جنګېږي د طالب په نامه هغه په اطرافو اکنافو د لغمان کې شته ده. همدارنګه خارجي قواوې ما مخکې خبرو کې وویل چې تقریبا څه باندې 2 کاله کېږي چې په لغمان ولایت کې هیڅ نوه خارجي تبه وجود نه لري. ټول حکومتي چارې زمونږ د خپلو د افغانانو لخوا ځینې هم ملکي هم په نظامي بخش کې ترسره کېږي او چارې سرته رسېږي. لکه څنګه چې جناب وکیل صاحب مخکې اشاره وکړه موږ ځینې امنیتي ستونزې لرو او خو امنیتي ستونزې موږ کولی شو په څو کټګوریو باندې ساروان صاحب تقسیم کړو. ما د داسې ستونزو په هکله باندې یادونه وکوله چې خدای نخواسته په لغمان کې داسې یو ستونزه روسه پورې نشته ده چې باعث د سقوط دي زمونږ کوم اداري واحد وګرځي یا باعث یې بندش دي زمونږ د لویې لارو وګرځي چې د هغې له وجې ځینې زمونږ ولسونو ته ډېر متضرر شي یا په عذاب شي. داسې کوم دغه نه لرو خو ځینې چریکي حملې او همدارنګه ګوریلهي حملې او مینګزاري دا ادامه لري چې وختن خو وختن زمونږ زړور منصوبین هم په شهادت رسېږي او همدارنګه مخالفینو ته هم ویلی شو چې هغو ته هم دائما رحمتونکي ځوابونه ورکړ شوي دي. بل ور د ښوونځیو په هکله باندې پوښتنه وکوله. الحمدلله په لغمان ولایت کې قریب 400 ښوونځي د نجونو او د ماشومانو او د هلکانو په مخ باندې خلاص دي، خو لکه څنګه چې په ټول افغانستان کې د کیفیت په هکله باندې شکایت او ستونزه شته ده، مونږ هم دلته د کیفیت په هکله باندې مونږ ته قناعت بخ نه دی او په دې هکله باندې منظم پروګرامونه زمونږ تر لاس لاندې دي تر څو پورې چې وتوانېږو که د کیفیت په برخه کې هم مونږ خپل لاسته راوړنې زیاتې کړو. یو رول بل د مرکز کې د ځینې ناامنیو په ارتباط باندې اشاره وکوله چې غلو دا مسایل پیدا شوي دي. نو طبعا په جامعه کې او په محیط کې چې په داسې یو هېواد کې چې 40 کاله په جګړه وي ځینې ستونزې به پیدا کېږي، خو په وخت سره زمونږ د اړوند ارګانونو لخوا ځینې غوته رسیدګي شوې ده. انشاءالله زه درته اطمینان ورکوم که کومه ستونزه وي هغه ته به هم رسیدګي وشي او کوم خاص مشکل تر اوسه پورې مونږ نه وینو. د سینای پروژو په حق باندې وویل چې زمونږ ډېره هڅه دا ده چې تر اوسه دغه 12 کاله چې جناب رئیس صاحب جمهور د کرزي په وخت کې تیر شو، رښتیا هم دغه ورور خطې ته اشاره وکوله. هغه زیربنایي پروژې چې شغل زدایي ولري او زمونږ ولسونه پکې مصروف شي په کار اچول شوي نه دي، خو دا په دې معنی نه ده چې د لغمان ولایتي اداره یا زمونږ د اړوند ادارې چپ پاتې دي. د جناب نیلي والي صاحب د راتګ سره تقریبا شل ورځې کېږي. جناب ساروان صاحب حتی دغه د خپل دغه د شراغلاس مراسم او دغه ولسونه چې دته د ستړي مشي دپاره راتلل هغه مراسمو ته هم خپل وخت نه که یوه ورځ بعد یې په عملي کار باندې شروع کوله، لکه څنګه چې زمونږ د ولسمشر هدایت دی چې وزارتونو ته د 10 ورځنی پلان د عملي کېدو هدایت کړی، همدارقمې ولایاتو ته هم هدایت کړی دی. نو جناب نعیمي صاحب هم ټولو ادارو سره په همغږۍ سره دغه دوه هفتو کې د ټول ولایت ملکي او نظامي ارزونه باندې پیل کړی دی چې دغې ارزونې په رڼا کې ډېر جامع او په ځای باندې د ټولو ریاستونو سکتور ریاستونو ولایتونه په ګوته کړل او هغه یې په شکل د پروپوزل او وړاندیزونو ترتیب کړل. همدا اوس موږ مرکز ته وزارتخانو سره شریک کړي دي او ورباندې کار روان دی، او په داخل د دغه دوه هفتو کې چې ډېر مشکله به هم وي. جناب نعیمي صاحب د دوه ولسوالیو ته سفرونه درلودل، دغه ولسوالیو د اړوندو چارو د ارزونو په خاطر باندې چې په هغو باندې هم کار روان دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د روژې میاشت هم دی او جناب نعیمي صاحب هم نوی تشریف راوړی دی، نو انشاءالله ډېر پلانونه هم د امنیت په برخه کې او د انکشاف په برخه کې تر لاس لاندې دي چې د روژې نه په خلاصېدو سره به انشاءالله عملا د لغمان ولسونه هغه انشاءالله وګوري. خو یو څه چې زه بیا تکراراً وایم او د زمونږ د جناب جنرال صاحب نقیب الله خان زمونږ د لغمان وکیل صاحب ورته اشاره وکوله، ځینې تهدیدونه هم د دشمنانو متوجه دي لغمان ولایت ته، خاصتا زمونږ د بادپش ولسوالۍ ته او همدارنګه الینګار ولسوالۍ ته. چې په دې کې مونږ ګرچې په کراتو زمونږ د نظامي مسؤلینو سره دا موضوعات شریک کړي دي، که چیرې دوی په موقع سره زمونږ دغه دوه ولسوالۍ ته توجه ونه سي او هغه کومې نقطې چې ضعیفه دي او قابل توجه دي هغه مونږ دوی سره شریکې کړي دي، نو کېدای شي چې کله کله دشمن د دغه ضعف نقطو نه استفاده وکړي او خدای نخواسته باعث کې کوم غټ ضرر زمونږ ولسونو ته او زمونږ حکومتداري ته ونه ګرځي.
بله ډېره زیاته
مننه.
بله فکر کوم تاسو ټولو پوښتنو ته ځواب وایي. یوه نیمه کپاته خیر وکیل صاحب حاجي نقیب الله، د شونځي په برخه کې دو اوریدونکو لیکلي دي چې وای د لغمان په ځینو سیمو کې د نجونو شونځي بند دي. هلته چې ښاغلی حمیدی وای چې ټول شونځي فعال دي، البته کیفیت مسله بیله ده چې هغه په ټول افغانستان کې مشکلات شته. تاسو له دوی سره موافق یاست چې د نامنیو په وجه هیڅ شونځي په لغمان کې بند نه دی؟
خبرو سره موافق یم. الحمدلله د معرفت برخه کې په لغمان کې موږ افتخارات لرو، هغه په دې خاطر چې د لغمان په یو سیمه کې مدرسې پورې چا د ښوونځي دنده شوي دي مخالفین لخوا، نه نو ښوونځي دروازې د شاګردان په مخ خلاصې دي، که هغه د ناسوي که د ذکور وي. موږ په دې برخه کې کوم ستونزه نه لرو، فقط یو خبره چې هغه موږ ټول ته شکایت لرو، هغه کیفیت د معرفت ډېر کمزوری ده، ځکه موږ د مراجعین زیات راځي، دغه دولسونه څه بره شوي هغه موږ ته راځي، د هغې لیکونه ګورو، خطونه او د هغې سره د هغې استعداد ګورو. هلته زه تاسې بره چې کیفیت کې کارونده شوی نور معرف په لغمان کې، لغمان په هر ګول کې که ډېر لرې سیمه مې هلته هم معرف فعال ده، او په دې برخه کې خاص کوم ستونزه نه لرو. موږ
بله یو اوریدونکي محبت خان له کابل نه لیکلي دي، وایي په لغمان ته له سروبینه څومره برق تللی دی؟ آیا په دې اړه نه پوهېږم چې وکیل صاحب تاسې معلومات لرئ که حمیدی صاحب؟
لغمان ته دوی واده کړی وو، هغه پروژې چې څومره په لغمان کې دوی په کار اچولي دي، ستونزې شته. نو د وخت نه وخت هلته په دې برخه کې مشکلات سره ولسونه مخکې دي، موږ دخل راځي
بلے بلے وہ معاون صاحب حمیدی صاحب مہربانی.
جناب ساروان صاحب جمن 14 میگا واٹ برق لغمان دے پارا ظرفیت مد نظر نیول شوے دے، دا منگا را انتقال کرے دے او پا لغمان کے موجود دے، او کو تاسو کویږي چې د اواز انتقال د برق دا یو برخه دی، او شبکه جوړول او شبکه سازي او دغه جز هغه بل برخه دی. موږ فعلاً د پاره فکر کوم چې 8 میگاواټه برق جذب کړی دی په لغمان کې، چې تقریبا څه باندې 3000 کورنۍ او ځینې وړې فابریکې له دنه استفاده کوي، خو دغه د پاتې کیلوواټو د برق شپږ میگاواټه برق د جذب دپاره موږ دپاره یو څه بودیجه منظور شوی ده، چې په هغه باندې به انشاءالله نږدې وخت کې کار وشي او څه کارو باندې روان دی. د څلور نویم کال تر پایه پورې د ورور ته ډاډ ورکوم چې 14 میگاواټه بار چې محوطه د 15 کیلومترۍ او تقریبا 3 کیلومتره پورې د ښار او همدارنګه د قرغیو ولسوالۍ اکثره سیمې د برق د انرژي نه مستفید شي.
بله صاحب. وکیل صاحب نقیب الله، زموږ یو اوریدونکي بریالي نیازي لیکلي دي، د ولسي جرګې هغه غړي چې د لغمان پورې په لغمان پورې اړه لري هغه تورن کړي دي، البته ستاسو نوم یې نه دی یاد کړی، دوه نور وکیلان یې یاد کړي دي چې زه نومونه نه یادوم. د ویلي دي چې وایي دا دوه وکیلانو له لاسه د لغمان امنیتي وضعیت خراب دی، دی همداراز ادعا کوي چې دغه دوه کسه له طالبانو سره هم لاس لري او بل داره چې په ولایت کې رئیسان سره ویشلی دي، یعنی د دوی په خوښه رئیسان ټاکل شوی دي، په دې اړه څه وایست؟
په دې اړه خو د لغمان ورس دا قضاف د لغمان ورس تبریدو نو با پده که د دې د دور ترمیز زمانگا دیرونی فضا غوارو دی خود فضا غوارو په دې ترمیز مشکل علاقه تا مشکل حال کی سالا مشکل در سوی دې بریده پورې مشکل به خاص نه دي. تاسو دغه د لغمان قضا د ګری د لغمان نه پښتنه کې معلومات بدر کې په دې ځای کې نشته شوناله.
بله، په دې خاطر چې ستاسو نوم یې نه دی یاد کړی، د نورو په اړه څه نه وایست. په هر حال ډېره مننه له تاسو څخه، د ازادي راډیو څخه ولایت په ولایت پروګرام اوري. ساعت 4:03 دی په دې خپرونه کې زموږ میلمانه دي د لغمان مرستیال والی جمعیت الله حمیدی او په ولسي جرګه کې د لغمان د خلکو یو استازی حاجي نقیب الله. که تاسو اوریدونکي هم له دوی څخه د لغمان په اړه پوښتنه لرئ او یا هم د لغمان د چارو د ښېګڼې لپاره نظر او وړاندیز لرئ، کولی شئ چې په 0909-203-540 او یا هم 0908-225-55 موږ ته ټلیفون وکړئ. اوریدونکی لرو، مهرباني.
السلام علیکم جول تکرخی بخیر بجت مجاز
سلامت وسی لکم زه
عبدالحق بخاری من لوگره
ملی مرابانی ده لغمان پارت سوست
لغمان داره جهان مارز ده ده کرغی و نسوالی و نسوال نده ولی که به دیر هر کلی و یوسی دیر در زر غمو که دیر روش پا کور سره دوری خبری
سید سید بس بس مننه دانو یو تور ده تاسی دیدی ثبوت پکار ده خیر بل اردون که تا نوبت ورکو زن معرفی که آزادی رادیو ده ولایت پا ولایت پروگرام ندی دوی تلفن قطع شو خو خیر بل اوریدون که همشته مهربانی مهربانی که وی آزادی رادیو ده مهربانی
سلام شه تاسو سلامونه دی لغمان دی والیم رستیال جنت الله ویتا او خصوصا دی ولسی ګرګی دی پری جنرال الحاج بنا محبت سلامونه وړاندې کوم او احسان الله لغمان رحم د کابل شریف نه
مهربانی کوی صاحب
زه خو له خاص توګه د جنرال صاحب نقیب الله خبرو سره همغږی یم چې د لغمان امنیت خرابېږي ورځ بلې چې څومره د ولایتونو امنیت ګوره خراب دی نو زه په جدي توګه د حمدالله څخه غواړم چې هر دې زموږ خپل امنیتي ځواکونه په درنو وسلو سنبال کړي او بل زه راځم دې ته چې موږ د نقیب الله صاحب اشاره وکړو په سوال کې ورځ بلې چاودنې کېږي امنیتي ځواکونه دان کې دي دغه د لغمان دی والي نه والي نه دا غوښتنه کوم چې آیا د مجددي څه په وخت کې د اقبال ازي په وخت کې د سرک د بافت پوښ نشو آیا تاسو پلان لري آیا د نړۍ کال کې سروي روان دي انجینران دي او نه سرک په خېږي هم خدمت نشته او نه کې بلا سیر نه غوښتنه کوم چې باید تاسو په والي سره په دې چارواکو باندې فشار او تاسو خو زمونږه استاد یاست تاسو موږ راځو چې موږ پرې راغلي یاست باید د بافت نشوالي سرخه موخري بل دي بابا ته پکیم کی زغل دي بابا ته دکیم حال کی ته اندی مکتب مکتب دې نه دی وبو سولا د برابر ده چې څه خدمت وسه ته مرسته وکړي کی دې مدیر یو دانه د واسطه راغلی چې ولانه د دې پروژه کې مشغول غوي خپل لوم نشي لیکل په واسطه عالم نه اوس کی دي نه دي لیکان له په عالم نه شته نه د دې مسلکی استادان شته د بل دي اومده څنګه دي نو مان دې مهترمه باندې ټیم دی وګوره
بل څه
کوم وګور دې خې تاګانې نشته پاتې وګوره نو سره سي فرواز دې نه لرو چې خدای دې از دې وقیدا کار وکړي چې موږ ته خدمت وکړي موږ خو راي ورکړي دا موږ دې وکیلان نه غواړي چې فشار په دې کار وکړي او موږ یو څه زده دا دي بل څه ته مسولین دي ملک صاحبان دي او هغه دې رئیسان دي چې لا دې شورا غړي مسله دې ټول سیستم راست کیږي دې په خپل خوري
بله
خپل خدمت لا ترتیب ته نور غریب ته باب ورته اې څنګه خپل والي هم کړي یاسي امره کمانډانانو ته ورکړي
صحیح ډېر مننه سلامت او صحیح کور مدن صحیح شکر دی ودان بل اردن کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
السلام علیکم
و علیکم السلام
ضرورت تا ته درمنو معلومات مېرمنو ته خپل سلامونه احترامات وکوم او لیدم دی الینګار لو سالین په تماس کې نشاله
مهرباني کوي مهرباني
دیورونه هو دی امنیت په نگاه باندې سیالنګار کې یا نور برا ساحو کې امنیت دا او خالي امانت نه چې امنیت نشته نو مکتبونه د جنو کې د تخلاص یالنګار نو ساره کې کاریا څنګه د شیخ محمد حسین علي له ساده جنو دی انجنو خونځي بند دا څنګه د دوی سره برا څنګه کې دا مکتبونه بند نه امنیت نشته نه ځانې سرات نه شروع را
خدا
خلاص کی دی اگے جنا میں کہ بہن جا رہا کم خبر ہی خبر میں تو بدو نہ لگی بسل دا دی دا وادی من سرے کی دی مرتبہ کو دا بدل ار پاسے دی شکو اس دل اس کرے تیری گلا نہیں ہوا کہ نہ کم کار کرے
صحیح ډیر مننه مننه سلامت اوسې کور ودان یو اوریدون کې بل هم اخلو به عمل منو ته نوبت ورکو مې ربانی کوي سلامت اوسې ډیر زیاته مننه کور ودان
زه د لغمان ولایت د سلطان راجو ته نه خبرې کوم زه د خپل چارواکو نه دا اعلان کوم چې د سلطان علي اباد تپه کې د چاین بار برق نه لا کړم ته دلته یو فابریکا د منځ راخوا کې او یو فابریکې ته برق ورکړی دی دلته څلور پنځه سوه کوره د برق دی او په دې ګرمۍ کې اوس او موږ څو څو دفعې وعده وکړو چې دغه د برق درکو برق درکو لیکن هغه برق نه پیرا نه کو دغه غوښتنه ده
صحیح ډېره مننه سلامات اوسئ کور دی ودان سلامت اوسئ لټول اوریدونکو وسیله کو چې څو شی به ټلیفونونه کې چې ستاسو خبري بیا هېری نشي حمیدی صاحب لومړی تاسو مهرباني وکړئ کله دی ورستی اوریدونکو کې شروع کړئ دوی چې د برېښنا غوښتنه کوي
بل جناب محترم لکه څنګه چې دا ورور وویل د برق ما مخکې اشاره وکړه د غټه میگا واټه برق ان شاء الله په دغه نږدې ورځو کې زموږ پروژه به کار شروع کړي او سلطان غازی بابا شهرک چې د محترم کار کې یو نوې کارګوټه ده زموږ اکثره دولتي ادارې مال ته فعلاً میشتې دي خپل فعالیت کوي نو دا به په اول قدم کې دی د لغمان پوهنتون هلته دی دا زموږ په اول ردیف کې دی ان شاء الله په دغه نږدې میاشتو کې به دا اوله خو تاسو نشم ویلای خو ترجمې پورې به ان شاء الله د برق څنګه د شهرک مکمل حل شي ځکه چې اکثر مستوږ چې تاسو پوهیږئ چې زمونږ په مرکزی حکومت کې د نوې وزیر صاحبانو ټاکل وو او نمدان د بودیجې منځوري وو دا څنګه لګځره ولایت تمرا راځکې الحمدلله ختم شوه دي او کارونه به عمل باندې شروع شي دا وروسته زړه ډاډ ورکوم همدارنګه یو بل روډ د بند خوانځیو ته اشاره وکولا خدا ورور ته زه چیلنج ورکوم او زما دفتر په لغمان کې شپوره د لغمان د ولسونو باندې په مخلاص دی د دې زما دفتر ته راشي او په ګوته د ماته وکړي چې کوم خوانځي د انجلو یا د الکانو په لغمان کې بند دی او موږ لا ول تر اوسه باندې خبر نه یو خدا ورور اصلا خبر نه دی لسیمې له منطقې نه حتی تاسو دا په ډاډ وایم هغه سیمې چې مطلق د دولت د امنیتي تر کوشش لاندې نه دي الته مخالفین حاکم دی نظر په دینو ملحوظات او الته هم هغه مخالفین د معرف حمایت کړي دي او د تروسه پورې په لغمان کې د معرف د بندیدو کم خاص ستونزې سره موږ مواجه یو د بابا صاحب د کیمپ ته حق لبان یو ورو شکایت وکړ اول خو دغه د بابا صاحب کیمپ څلور پنځه کاله مخکې په موقت شکل باندې هلته ایجاد شو او اصلا تصمیم دا و چې دوباره باید دغه خلک خپل اصلي سیمو ته انتقال شي خو د انتقال شرایط ورته مساعد نه شو نو د همدغه په مناسبت باندې دغه څلور پنځه کاله مرستندویه موسساتو او دولتي چارواکو هم ورته خاص توجه نظر په هغه ملحوظاتو چې دوی رسمي نه وه ورته نه وه په یو کال راهیسې دغه ستونزه حل شوې ده دغه پروسه کال موږ څلور سولري ساګانې چې څلوري ساعته دوی ته اوبه ورکوي اوبه ویشي هغه مشکل حل شوی دی نو پوهېږم چې دغه ورور اوس د کابل نه خبرې کولې عمل ته میش دی څلور ساګانې مخکې وې او څلور سولري ساګانې اوس وهل شوي دي خو دا چې د هر کور تقاضا دا ده چې باید ځان دپاره علیحده سا ولري اوبه ولري هغه سیمه داسې یو سیمه ده چې کوی او یا یو فامیل وسه نه رسېږي چې د ځان دپاره کوی وایي ځکه چې هلته سل مترو کې یو نیم سل مترو کې اوبه ورکوي دغه ستونزه شته ده موږ د پنځو شپېتو یا سلو کورو دپاره یوه سامه د نظر نیولې ده چې دوی ته اوبه رسوي
بله صاحب او
د موضوع د بادپش د ولسوالۍ د سړک په ارتباط باندې و جناب دغه سړک سرویس شوې ده بلې اورئ تاسو
بله بله ستاسو خبرې اورو مهرباني
بله
بله صاحب
سروي تکمیل شوې ده او رښتیا هم د لغمان په ولایت کې دغه پیزه اداري واحدونه چې موږ لرو یوازینی اداري واحد زمونږ بادپش دی سړک کې خامه پاتې دی سروي تکمیل دی منتظر د بودیجی او په د نوي والي صاحب د راتګ سره چې لا تر اوسه میاشت هم پوره نه ده دی په ولایتونو کې نیولی دی حتی په یو بل بدیل باندې موږ فکر وکړو چې د شهیدانو یو سیمه ده د شهیدانو په نامه چې هلته یو پول ضرورت دی که دغه پول موږ جوړ کړی شي او د هغه پروپوزل هم جوړ دی بیا تقریبا پنځلس کیلومتره دغه واټن د بادپش د سړک د مرکز سره لنډیږي چې دې سره زموږ ډېرې ستونزې بحال شي چې په دغه بدیل باندې هم کار روان دی که موږ وتوانېږو انشاءالله په دې نږدې وو کې به دغه دوو نه به یو انتخابوو او اړوند ادارې هم دې ته وعدارې کړي دي چې په دغه چارو کې زموږ سره کومک وکړي زه وعده ورسره نه کوم دې ورور سره او خو دا ورته په ټینګه وایم چې موږ به خپل حد
اعظمی کوشش وکړو چې سکه وتوانیږو دغه سړک دپاره بودیجه پیدا کړو.
بله صاحب،
نه پوهېږم بله موضوع یو ورود د قرغیو د ولسوال صاحب نه ځینې شکایتونه درلودل، نو دغسې شکایتونه چې مستند د الهیل وخت لري لږ ځله به ستونزمنې شي سړی ورباندې تبصره وکوي، خو که هر ورځ داسې کومستونزې سره مخامخ شوی ولایتي اداره د دوی پر مخ باندې خلاصه ده او دوی د تشریف راوړي که څه مستند څه لري، مونږ د دې شومې پدیدې سره په کلکه باندې مبارزه کوو او دام هوډ کړی دی چې په هیڅ عنوان باندې فساد اداري د زغم وړ نه دی. دا زموږ د مرکزي دولت پالیسي دی، زموږ د مشرانو پالیسي دی او همدارنګه د ولایتي ادارې پالیسي دی، دې ته مونږ رسیدګي کولی شو. یو بل رول د سکه اورېدلي صحیح مې اورېدلي وو چې د درنو وسلو په اعتبار باندې وویلې، نو دغه ستونزه د ګر چې زموږ په ملي پوځ کې چې ملي اردو دی په غو کې حل دی، خو رښتیا هم په ملي پولیسو کې او په محلي پولیسو کې د درنو وسلو ستونزې لږ څه لرو، خو دغه چارې مونږ دائم د دواړو مقامات سره شریکې کړې دي. دا د ولایتي ادارې د واکونو صلاحیتونو له چاپوته دي، د ده باندې به تصمیم په سطحه د مرکز نیول کېږي او انشاءالله چې دغه سیمې ته به هم رسیدګي وشي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. وکیل صاحب، اکثرو پوښتنو ته خو داره ښاغلی حمیدی ځواب وو، خصوصا د بادپخ د سړک په ارتباط. البته له تاسو څخه هم غوښتنه دا وه چې تاسو هم په مرکزي حکومت فشار راوړي چې دا سړک زر جوړ شي. یو بل مسله چې زموږ اوریدونکي محمد صادق لیکلې ده، وایي په د لغمان په مرکز کې ناپیژندل شوي وسلوال محصلین ځوروي او له هغوی په زوره پیسې اخلي. دی وایي چې داسې هم شوي دي چې ځینې محصلین په اتاقونو کې وژل شوي دي. تاسو په دې اړه معلومات لرئ؟ بله صاحب، تاسو ته وکیل صاحب
نو په دغه اړه موږ یو څه معلومات درو. تقریبا اوس کال داسې کم زیات وخت کېږي چې دا پېښه رامنځته شوې وه. د فن غازي هغه په ساره کې یو محصل وو، زموږ هلته پاره حمله کړې وه، نو دا پېښه شوې وه. د دې تعید کوو مسله غیر مسؤول کسان د کښتګو پسې اکشته.
وکیل صاحب، دا دوه مسالې دي. یو دا ده چې یو پیښه شوې ده، یو شکل د خبرې ده. یو دا ده چې دی وایي چې په محصلینو حمله کیږي او ځورول کیږي، یعنی دا یو دوامداره مسله ده. آیا دوامداره که صرف یو قضیه و یو پیښه شوې ده؟
دا پیښه شوې ده. دا پیښه موږ هم پخلی کوو چې په محصلینو باندې یو وخت حمله شوې وه، که مثلا کوم زخمي شوی وو، شهید شوی وو، داسې معلومات درلوده. او داسې کله شوي دي چې د محصلینو نه پیسې اخیستل شوي یا د هغې هلته اتاقونه نیولي دي، البته دوی د لرې ځای نه هلته یا د ولسوالۍ نه دلته اتاقونه کوکرۍ نیولي دي، خپل درسونو لپاره چې د خپل درسونو لپاره ښه او فارغ ځای ولري او هلته مطالعه وکړي. او د بیترلام په د فنغالي هغه ساره کې دا ځای کې دوی دلته اتاقونه نیولي او پیسې اخیستل شوي دي. دغه شکایتونه چارواکو تر غوږونه رسېدلي دي، خو پرې کومه چې دا پېښې پخوا ډېرې کېدلې اوس یو اندازې پورې کمې شوي دي او دې ته زموږ چارواکي متوجه شوي دي. په دې کې لږ څه هغه راغلی ده په دې برخه کې. البته هغه سیمه چې کچه اوچته وه او دا کارونه ډېر کېدل اوس کم شوي دي. زه به امیدوار یم چې د دې په مخنیوي کې زموږ نظامي چارواکي له قمندان امنیه او استخبارات خاص توجه وکړي چې بیا په دې برخه کې شکایتونه زموږ محصلین ځوانان ونه کوي، ځکه چې اوس د مسلام په ځمکه کې د سوکار وشي چې هغه هلته قمنداني هم ورته په یو کیلومتري کې یا د نلنډ پرته ده، همداسې ملي امنیت مو بیا بیا د شرم خبر ده چې بیا محصلین شکایت وکړي. مخکې شکایتونه موجود وو، خو زه نه پوهېږم هلته بیا څه شکایت نه ده کړی. کېدای شي دې برخه کې
ډېر مننه کوروډن وکیل صاحب محترم. ښاغلی حمیدی، په دې اړه تاسو څه وایست؟ او بل یو اوریدونکی چې د حمله پانتون سره ارتباط لري، نوم یې نه دی لیکلی، وایي داسې افواهات خپاره شوي چې د لغمان پوهنتون په مؤسسې بدلیږي یا بدل شوی دی. په دې اړه هم که ورته معلومات ورکړي چې دا خبره حقیقت لري او کنه.
بله محترم، دغه د کوم موضوع باندې چې جناب وکیل صاحب تبصره وکوله، زه هم باید اضافه کړم چې یو کال مخکې مونږ د دوه پیښو شاهدان وو چې یوه مطلق
جنایی و جرمی پیښه وه چې د یو محصل نه چې یو څو افغانۍ ورسره وي او ماښام ټیم کې په بازار کې یو چا ورسره لاس اچولی او چې دغه پیسې ترېنه واخلي. نو دا دغسې واقعات زمونږ تاسو په وطن کې او حتی په پیشرفتمه ملاقاتو کې هم کله ناکله د مختلفو افرادو لخوا ځینې یا باهوشه یا بې هوشه تکرارېږي چې هغه ته عاجل رسیدګي وشوه. یوه پیښه بله چې مونږ یې هم ډېر خواشینی کړو، کال مخکې د یو محصل جراحت و، بیا وروسته مړینه وه چې هغه هم ډېر جدي تعقیب شوه د وخت د عامرینو لخوا ځینې هغه هم چې بیا د تحقیق په نتیجه کې داسې معلومه شوه. بدبختانه د افغانستان کې خو زمونږ او تاسو دا شخصي طرفدنیو دا مسایل ډېر دغه لري. یو څه رب کې دا ورور محصل د کنړ د ولایت اوسېدونکی و، یو څه شخصي فامیلي مشکلات یې درلودل، د چا سره داسې ریښې سیاسي نه وې، په اصطلاح شخصي وې، خو هغه اړوند ادارو په کې خپل مسؤلیت سرته ورسوه او موضوع جدي تحقیق شوه، تر څېړنې لاندې وه. او لږ نه بعد داسې کوم څه چې قابل د تشویش یې دغې تر اوسه پېښ شوي نه دي، او محصلین په ډاډه زړه باندې په لغمان ولایت کې، بیاکې د لغمان ولایت پوهنتون ډېر ځوان دی خو انشاءالله ډېر ښه روان دی او ډېر ښه مدیریت لري او ډېر ښه تدریسي چارې روانې دي. همدارنګه د محصلینو ټولو مشروع او قانوني خواستو ته په موقع سره رسیدګي شوې ده. د دغه ورور د تشویش په هکله باندې چې د موسسې او پوهنتون موضوع ده، دا ورور ته زه په ټینګه باندې داد ورکوم چې د لغمان د ولایت پوهنتون دا یو پوهنتون دی، منل شوی پوهنتون دی، په اساس د فرمان د وخت رئیس جمهور تاسیس شوی دی او دا هېڅکله موسسه کېدی نه شي، موسسه نه ده. دوی د په خپل پوره ډاډ سره خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
بله صاحب، امیدي صاحب یو اورېدونکې ایمل شریفي لیکلی دی د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې، وایي په وروستیو کې په لغمان کې غیر قانوني وسله وال زیات شوي دي، د دوی د مخنیوي لپاره تاسو څه پلان لري؟
جناب محترم، د غیر قانوني وسلوالو په حق لبانې خو کله ناکله په هر ځای نه شکایتونه وي، دغه وي، خو کله ناکله زمونږ دغه محلي پولیس هم چې د ځینو مجبوریتونو پر بنا باندې د خپلو ضرورتونو د رفع کولو په خاطر باندې بازار ته راځي، دغه راځي، غودي ځینې ستونزې لري چې په محل کې د دریشي سره ګرځېدی نه شي، بیا چې ما منطقې ته راځي کله ناکله هغه منظم یونیفورم یې دغه نه وي. نو دغه کسان چې هم زمونږ ولسونه وویني ورته د غیر مسؤول افرادو په شک باندې ګوري، او کله ناکله زمونږ ځینې مشران چې یو ځای نه بل ځای ته حمل و نقل کوي یا ګرځي، د دوی سره هم غیر ضروري ځینې افرادو دغې منتقل کېږي امنیتي، د دغو سره کله ناکله تشویشونه پیدا کېږي، له دې نه انکار نشو کولی. خو په مجموع کې مونږ د کمیسیون شهري لرو په سطحه د ولایت چې د ټولو اړوندو ادارو چارواکي په هغه کې شمولیت لري، او کمربند شهري لرو یوازې په ښار کې نه، په کوم محوطه کې چې زمونږ تر تاثیر لاندې دی هلته مونږ کوو مسؤلیت لرو. د ولسونو په مقابل کې مونږ کوشش کوو چې د غیر مسؤولو کسانو سره وسلې ونه وسي او هغه انتقال نه ګرځي، باعث تشویش چې چا ونه ګرځي. دا ورته زه ډاډ ورکوم په دې سره کې مونږ جدي
ډېر
او کار مونږ شروع کړی دی.
سلامت اوسې. ملیار نیازي لیکلي دی، وایي د کرزي صاحب د وخت څخه تر اوسه پورې د لنګار په ولسوالۍ کې خصوصا د نیازیو په قریه کې یوه پروژه هم نه ده پلي شوې. مکتبونه بندې، مکتبونه چار دیوالي نه لري، او کچېرې موږ ته د مازدیګر نه وروسته کوم مریض پیدا شي له کور څخه وتلی نشو، نو له حکومته د مرستې غوښتنه کوو. تاسو د لنګار په باره کې خبرې وکړئ. لیکن یوه بل اوریدونکې ملیار نیازي لیکلي دی، وایي په لغمان کې نشه یي مواد په عام بازار کې خرڅیږي، پولیس ورسره لاس لري. وکیل صاحب کلند ځواب وایست چې وخت هم ډیر کم دی، آیا تاسو هم دا لیدلی دی؟ دا خبره ممکنه ده؟
بالکل، دغه ورو خبره سره زه همغږی یم. په لغمان کې دغه وړ انتقال کوونکي چې هغه خپل په پټورو باندې اخته دي، د نګرهار نه د پودر او باندې شي ټوکی انتقالې لغمان ته، د دوی په نورو متاجنې خرڅي. په دې برخه کې مونږ مربوطه هغه سره مرجع سره هم خبرې کړې، او په مرکز کې په دې اړوند څه دي مواد مخدر کمیسیون غړم او دې نهینا تشکم لرم دا په پرخه پیمانه په لغمان کې دا کار سره کیږي زین معلوم دي خلک معلوم دي موږ په دې برخه کې مرکز کوم لا دیس کړی او دلته اړوان دورا جارو ته موږ دیس کړی چې دې دا مربوط دي لمواد مخدر خو متاسفانه
ډیر مننه وکیل صاحب اجینا قبول الله تاسو څخه ډیر زیاته مننه دغه رسول مرسیال ولی جمعیت الله حمیدی څخه چې په دې خبرونه کې ګډون مو وکاو او زموږ د اړیدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. د روژې د مبارک میاشت په مناسبت ځانګړی پروګرام لرو.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو عبدالبصیر منیب را سره دی ل د سره په زینو دینی موضوعات باندې خبرې لرو. یو انسان باید څه ډول روژتی ووسی؟ یوازې خلی بند کړي خوراکونه کی او که یوازې څو عبادتونه پکې اضافه وکړي؟
نه، د روژې خدای دې مقصد چې روژې کې سره تقوا اختیار کړي، یو د نظام اوقات جوړ کړي. څومره کارونه د دنیا کارونه چې نور میشته کې کوي انسان باید هغه روژې کې لږ زره کم کړي، دا میش باید عبادت ته ورکړي. او یو د خمت رحنه ده چې سړی بس خلی روژاوی نور شرط څه کوي؟ انسان باید سترګو روژاوی چې محرم ته کتل شي، او د لسونو انداسي روژاوی او د خپل روژاوی انسان چې بد زینو ته بد مجلسن ته پلان نشي، او د خلی روژا دغه چې خپل چې بعد خبره او چا سره جنگ جګړه مجموع کې دین سره ځان وساتي، نو دا د نور مش سره ډیر توپیر لري په دې باندې چې انسان
تاسو ول جنگ جګړه باید ونه کی. دا جنگ جګړه سی کوي د روزې په میاس کې ځان داسي نسی سی، یعنی مارو جنې ولې دا چاته په غوسه ای
دا خاصله د روژې هغه په مفهوم په کیفیت باندې پوي شو نه دي چې د روژې څه مفهوم ده او روژه څه ته وای. یو قسم داسې خلک چې هغه روژه عادت نه شي، یو قسم خلک چې هغه عبادت په نیت نسی، نو الله تعالی فرمایي حدیث قدسی کې چې روژه زما د زه به اجر ورکوم، لکه منځونه هم دی روژه او نور عبادتونه حاج هغه هم د عبادتونه خب د بل واسطه دی او روژه چې په خپل الله تعالی اجر ورکوي دي حدیث قدسی ده. نو خبر ده چې درکم خلک روژې په مفهوم باندې پوي شوی نه دي. عادتي راشي چې له روژه د روژې میاشتې روژه ونسي، اڅه سره تاسو د کړنې وړنې چې مخکې کوي د نور میاشتو کې هغه پروژې کې تکراروي، لکه نبی له سره سمې چې روژې چې اول شپه وي شیطان ټول د تړل کیږي. نو سوال دلته پیدا کیږي چې بعضي خلک دلته د شیطانې کارونه کوي، نو دا خدا منه چې لکه شیطان ویتل شي خدا دې دی هغه د نور میاشتو هغه سره شیطانې سره چې پدې کوي شیطان کوشش وکړي هغه عادت چې د پدې کې وي په دې میاشت کې هم د تر سره کوي. نو داسې خلک چې د روژې په مفهوم دي پوي شوی چې روژې کې باید سړی څه وکړي، او روژه د تقوا لپاره چې سړی په تقوا دار شي. الله تعالی فرمایي ایه الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، چې تاسو دې باندې تقوا دار شي، یعنی روژه نیول الله سړی په دې باندې تقوا دار کوي چې سړی دې باندې متقی شي. نو داسې خلک چې داسې د کړنې وړنې کوي، جنگونه کوي او جګړې کوي، بدل پاس تیروي، په کور کې مشکلات جوړوي او وهل ټکول کوي، دا خلک اساسه عادتي روژه دي او نور څه باندې پوښیو نه دي. چې
دغه میاست د بخښنې او د معافرت میاست تاسو یاد کړله، او دا داسې دا ځینو لوی کچې کوي په افغانستان کې خلک یو تر بل کینه پالي، جنگونه کوي، یا په عموم کې د وسلواله او د حکومت ترمنځم جنگي پکې، یعنی دوی په دې میاس کې خلکو ته غروغ او رز نه ورکي. مونږ په 13 ورځې کې پکتیا کې خبر درلود 210 کس یوازې روزي په میاس کې وزل سوي، واغام خلک دی بازار وسیدونکي دا وجلسیو د دې پاړه.
ما مخکې خپل خبرو کې د ټکي اشاره وکړه چې زموږ خلک اساسي لامل دغه ده چې تقوا نشته زموږ خلکو کې، یعنی دی الله نه یې نشته. کله چې د انسان دی الله نه ونی یریږي، نه به پروژې باندې غ بند سامل چې په بوزکه کې هغه پروژې کې ځکه دی الله نه یې نوي. دا د تی شکل نشته چې روژه ده، روژه نو سلکه بعض خلک مونږ نه 15 وخت مونږ کوي او د عادت او عبادت تر پرخښ کادتی کوي، راځي مسبهیم وخت مونږ کوي، مازدګر وخت مونږ ده. دی الله نه یې نشته ځکه د مړی کېږي د وجل کې کې څوک دی الله نه یریږي او تقوا ځان کې راول کله چې د فرمایي چې تاسو باندې زرو ژانس انداسمه د پرسکړې دي خاطر چې تاسو تقوا دار شئ، نو متقین شئ. نو اساسي لامل دار اساسي لامل زما په نظر سره چې زر چې رويم چې کله چې انسان کې تقوا نه وي دی الله نه یې نه وي د هر څه کوي، د مړیم کوي، د وژلم کوي، د الله نه چې سړی راشي نو په دغه ژمه میاشته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي استقبال رمضان بن مسلم عموماً طریقه دا و چې کله به رمضان وتل یو ورځ مخکې بده ته خطبه کوله. سمن فارسی را دل روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په روژه کې یو نپلی عبادت چې الله تعالی د په فرض د بدلوي او یو د فرضي عبادت چې په ویو چند د بدلوي پروژه کې، نو همدغه سړی ته په دغه میاشته کې ګناه کول، مړی کول، او د شکنځلې کول، غلا کول، دغه الله تعالی ډیر د دې کې د زجر دی، وعید دی په دې کې چې انسان الله تعالی ډیر دی باندې کړوی او ازبونه ورکه د روژې مبارک میاشت د رحمت او د مغفرت میاشت د سیمیش کې کول جنگونه کول یا قطرونه کول د خو د انسان او د مسلمان شنه ډیر د بعید ده نو ما درته اشاره وکړه اساسي لامل ان شاء الله زما په نظر سره او دا د چې الله نه یې زم مسلمان کې وسنشته اسه ټول شکل زموږ عادت تخصیص دي چې روژه د لمز ده خو له بند کړی نور بس هغه څه عمل چې پکړ دي هغه دوی نه کوي چې پروژه کې وشي د څه درجه تقاضا او شریعت تقاضا وي
دا خلک چې زموږ استاد یې غوري دي اسلام حکم څه دی ورته استاد یې غوښتنه ترې څه ده سیاغو په جنگ کې خیل دي
اسلام حکم خدا غدا چې الله تعالی فرمایي چې من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما نو دي الله حکم دا چې دي انسان وژل او دي مسلمان وژل او دي نور خلکو دي اهداف لپاره او خصوصا د سیم مبارکه میاش کې دا باید د تر سره نشي نور باید وحدت اتفاق او اتحاد وشي او دي خلکو ته بعد مفاسد کوم رمستکی دي شان د بل لمن ونول شي نو الله حکم خو واضح حکم ده چې بس د سیمهشتو کې جنگونه کول او د پکارنه دي از ما خپل وختنه ده دي ولسته او د خلکو څخه کار څوکوي چې په د سیمهش کې د الله عبادت وشي او بيوزل خلکو سره او ناتوان خلکو سره کومک وشي بس زموږ د ټولو